The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د جون د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې د مازیګر 15 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهارې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په دې ماښامنۍ خبرونه کې درته زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو نو ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته
افغان چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوال طالبانو نیولې او د ولسي جرګې مرستیال قدیر زهیر وایي د پاکستان پولې ته څیرمه برخو کې د داعش ډله فعالیتونه لري
طالبانو مین سنټر په لالپوره کې ده داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی او داعش اوس ډېر په تکتیک ډېر په پلان اوس آمدګي نیسي چې هغه اړوړي لالپوره ونیسي
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي چې د هیواد ټولو ادارو له خپل آئینی اختیار مطابق کردار ترسره کول پکار دي نوموړي ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه د ټول قام جګړه ده
ویلي چې پیپلز ګوند هیواد ته وړاندې د تندروي د فکر د بېخوانۍ په ښه اراده لري او د ترهګرۍ په دغه جنګ کې د ګټې لپاره پکار دي چې ټولې قامي ادارې هم خپل په حدودو کې خپل کار وکړي
او د جنوبی کورالینا په چارلستن ښار کې د افریقایي امریکایانو هغه کلیسا چیرې چې نه کسان وژل شوي وو نن د یک شنبه پر ورځ به بیرته د عبادت لپاره خلاصیږي
قدرمن اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د اوسنو نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته
په افغانستان کې چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو نیولې او سیمه کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی مطبوعاتو ته ویلي د جګړې له امله له سیمې څخه زیات شمېر ښځې او ماشومان کډه کوي او دا چې د جګړې په وخت یاغیانو او امنیتي ځواکونو ته ځاني زیان اوښتی دی په عین حال کې د طالبانو ویاند ویلي دوی د کندوز ولایت مرکز ته مخ په وړاندې روان دي بلې خو افغان چارواکي دا کوي د شمالي بدخشان یمګان ولسوالۍ چې دوه اونۍ وړاندې طالبانو نیولې وه افغان امنیتي سرتیرو بیرته د هغه ولسوالۍ کنټرول په لاس کې اخیستی
اخو د افغانستان جنوبی ولایت هلمند کې چارواکو ویلي د یو ماین په چاودنه کې 12 ملکی وګړي وجل شوي دي رپورټونه وايي په وجل شو کسانو کې زنانه او ماشومان شامل دي او دغه ټول د یوې کورنۍ خلکو د هلمند چارواکو په وینا دغه پیخه د مارجی پولیس والی کې د خالی په مخام رامنځته شوې ده او د سړک غاړې ته خخ ماین د ملکی وګړو په گاډي چاودلې ده د رپورټونو تر مخه دغه کسان د مارجی پولیس والی کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې وروستو دغه سیمه پریښوده د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولی ارد په خپاره سنوی سره خبرو کې پخلی کړی دی چې د چاودنې په نتیجه کې کم کسان وجل شوي دي کم کسان وجل شوي دغه ټول د یوې کورنۍ سره تعلق لري
او د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال قدیر زهیر ویلي د پاکستان پولې ته څیرمه برخو کې د داعش وسلواله ډله فعالیتونه لري او هلته یې خپل عدالتونه جوړ کړي دي
د پاکستان بلوچستان ایالت په صوبایي اسمبلی د صوبایي اسمبلی په غونډه کې نن د صوبې لپاره د کال 2015 شپاړسم په مالی بجټ باندې بحث شوی دی او په کې د صوبایي اسمبلی د مخالفو ډلو مشر مولانا عبدالواسع ویلي په بجټ یا بودیجه کې د بلوچستان د خلکو غوښتنو ته پام نه دی ګرځول شوی دغه په وینا د صوبې د مالی مالی زیانونو لپاره په دې بجټ کې هیڅ قسمه کار نه دی شوی نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو
د صوبایي اسمبلی د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسع وویل چې دغه بودیجه د ولسي خلکو د غوښتنو عکاس نه کوي د ده په خبره چې د مالیې د زیاتولو لپاره هیڅ ډول تکل نه دی سوی په 243 عربو کې د پرمختیا لپاره یوازې 55 عرب روپۍ ښودل شوي دي غیر ترکیاتي خرڅونه یو کم نوي عرب دي مولانا عبدالواسع وویل چې د دوی په وختو کې به ټوله مالي بودیجه به 80 عرب وله خو دوی به د پرمختیا لپاره تر 15 عرب روپۍ شوولې د پر صوبایي حکومت باندې کلیک نیوکې وکړې او ویل چې موږ له مالي بودیجې څخه بایکاټ کړی وو خو د اعلی وزیر په خواست باندې بیرته د بیس لپاره راغلو د مالي بودیجې ویشلې ډېر ناسمه دي د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسع وویل په روانه میاشت کې یوازې په پښتون آباد کې 8 پولیس وژل شوي دي مولانا عبدالواسع وویل چې حکومت د پرمختیا په پروژو کې مخالفه ډله په اعتماد کې نه ده اخیستې بلوچستان اسمبلی شپږویست عربه نه کروڑ څلوېښت لکه زمینی بجټ منظور کړی، خو مخالفه ډله پټه خوله والا. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي چې د هیواد ټول ادارې باید په خپل ټاکل سوي حد کې دننه کار وکړي او د ترګري په ضد مبارزه په بریالیتوب سره سرته ورسوي. ښاغلی زرداري ویلي د وسلوالو په ضد جګړه د ټولو پاکستانیانو اجتماعي ذمهواري ده او هر څوک باید خپل ذمهواري ترسره کړي. د خپل ښځې او د پاکستان د وژل سوي وزیر اعظم بېنظیر بوټو د دوشپې تمې زوکړې دروازې په مناسبت یو بیان کې آصف علي زرداري ویلي پیپلز ګوند د ترګري په ضد هر اړخیزه مبارزه ټاکل سوی چې د جنوبي کورالانا په چارلسټن ښار کې د افریقایي امریکایانو هغه کلیسا چیرې چې نه کسان وژل سوي وو نن د یکشنبې په ورځ به بیرته د عبادت لپاره خلاصیږي. د چرچې وغړي هارولډ واشنګټن د شنبې په ورځ ویلي وو چې د یکشنبې عبادت به جذباتي غوندې وي او ډېرې ژړاګانې به وي، خلک به یو بل ته ترغړه وزي. نور هلور باندې زموږ همکار ارباب محمد علي وړاندې کوي.
د اتوار پر ورځ ایم این ایل ای ایم ای گرجې ته د نوتلو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ دي او بعضې خلک تېره هفته شوي د پیښې په یاد کې راغونډ شوي دي. د وژلي شوي کسانو سره د یووالي او خفګان ښودلو لپاره د ګیر چاپیره ګلونه او د خلکو لیکونه هم پراته دي. د امریکې ورځپاڼې لیکي چې یو خوا ته د پیښې په یاد کې د ملک په بېلابېلو سیمو کې احتجاج روان دی، نو بلخوا د امریکې سیاسي مشران ملک کې نسلي امتیاز منی او وایي د دې ختمولو لپاره یو ځای کار کول پکار دي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د ډزو ښکاري چې نسلي امتیاز په خپل ځای موجود دی او زیاتوي چې ملک کې د وسلو د مخنیوي کوششونه به نور هم ګړندی کوي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز او نورو امریکاني مطبوعاتو د چارلسټن د پیښې په مختلفو اړخونو ډېر تفصیلي لیکل کړي دي. د واشنگتن پوسټ د سرخط آی هاف نو چوایس ډیلن روف د هغې ویب پاڼې لیک دی د کوم چې دا وخت د امریکې استخباراتي ادارې پلټنې کوي.
په جنوبي کوریا کې چارواکو ویلي په هیواد کې د میډل ایسټ ریسپیریټری سنډروم یا مرس درې نوي مریضان رپورټ شوي دي. د فرانسوي خبري ایجنسۍ تر مخه یو ډاکټر او د صحت یو کارکوونکی په دغه نوي مریضانو کې شامل دي. دغه تازه خبر په داسې حال مخې ته راغلی دی چې د اتوار په ورځ چارواکو اعلان کړی و چې نوي مریضان نه دي رپورټ شوي او د دغه اعلان سره په ګرد هیواد کې دا تمې خورې شوي وي چې ګنې د دغه خونړي وایرس مخه نیولو کې حکومت کامیاب شوی دی. د جنوبي کوریا د صحت وزارت تر مخه په دغه هیواد کې د مرس د لاسه د مړو شمېره 15 ته رسیدلې ده او دا وخت په ګرد هیواد کې 170 مریضان د دغه وایرس د لاسه متاثر شوي دي.
د سومالیا سرشار مغادیشو کې د شباب وسلوالې ډلې د ملي استخباراتو په دفتر حمله کړې. یو استخباراتي مامور یې وژلی او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د استخباراتو او ملي امنیت ادارې یا نیسا یو بیان کې ویلي وسلوالو لومړی ځانمرګي حمله وکړه او وروسته یې ډزې شروع کړې، خو دوی د برید ناکامه کړ او وسلوال نه دي توانېدلې چې ودانۍ ته یا مرکز ته دننه داخل سي. دوی وایي درې وسلوالې وژلي هم دي. تېره ورځ له مغادیشو څخه جنوب لویدیځ کې 1.5 کیلومتره لرې وسلوالو په یوې امنیتي پوسټ باندې برید کې 15 سومالی پولیس چارواکي وژلي وو.
په امریکا کې نن د اتوار په ورځ د فادرز ډے یا د پلارانو ورځ مانځل کیږي، که څه هم په دغه ورځ سرکاري چوټي نه وي، خو دا ورځ هر کال د جون د میاشتې په دریم اتوار مانځل کیږي. په دې ورځ په عامه توګه د کورنۍ غړي او ماشومان خپل پلاران بهر وباسي او ورلا تحفې هم اخلي. په امریکا کې اقتصادي پوهان وایي امریکایان په دې ورځ د $1 بلین نه سیوا مصرف کوي. د پاکستان او سریلنکا د ټیمونو ترمنځ په ټیسټ میچ کې پاکستان سریلنکا ته په 10 وکټو ماتې ورکړې ده او په سیریز کې په 1-0 بری ترلاسه کړی دی. د پاکستان لخوا نن د لوبې په اخیری ورځ لیګ سپینر یاسر شاه د سریلنکا ټیم پر ضد دویم اننګز کې 2 وکټې اخیستې دي او د پاکستان په ګټه کې مهم رول لوبولی دی. دغه میچ د باران د وجې په لومړۍ ورځ نه و شروع شوی. په دویم ورځ پاکستان د ټاس ګټلو وروسته سریلنکا ته د بیټنګ دعوت ورکړی. د سریلنکا ټیم په لومړي اننګز کې په 300 رنزونو آؤټ شوی. د دغه په ځواب کې پاکستان 1.48 رنزونه جوړ کړي وو. د پاکستان لخوا اسد شفیق او سرفراز زیات رنزونه جوړ کړي وو. د سریلنکا پریرا 4 او پرساد 3 وکټې اغستوې. د دغه میچ او د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د میچ نور تفصیل به زموږ همکار وکیل خان نورو.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ډیبر ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خونې غوړې خدمت اردوونکو خبرونه مو اوریدو تفصیلی رپورټونه په دې خبرونه کې هم لرو زو پکې افغانستان ته د افغانستان وروسته د بلوچستان صوبې چې کوم بجټ ته پاګې باندې بحث شوه دی د دین علاوه خدمت اردوونکو د سیمې نړۍ مهم خبرونه د دې خبرونه برخه دي خو تر ټولو وړاندې د لوبو خبرونه لورزو خدمت اردوونکو تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې انټرنیشنل کرکټ د تیرو سو کلونو راسه بند وو او په روان کال کې د زیمبابوې د پاکستان سفر د پاکستان د کرکټ ټیم لپاره په خپل هیواد کې د لوبې چې کوم میدانونه دي هغه بیا خلاص کړي وو د زیمبابوې د سفر وروسته د پاکستان ټیم د سریلانکا په دوره باندې تللې ده لویه دوره ده په دې کې 15 ټیسټ میچونه ون ډے او ټی 20 شامل دي څنګه غواړم درې ټیسټ میچونه ون ډے میچونه او ټی 20 میچونه شامل دي د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لومبه ټیسټ میچ نن ختم شوی دی او دغه ټیسټ میچ پاکستان ګټلې ده وکیل خان بخیر رالی او څه تفصیل لري دغه میچ سره
سمره ډیر ډیر مننه شهاب زاده صاحب او نسکاکل صاحب په دغه میچ نن سره رسیدلی لومبه ټیسټ میچ د پاکستان او سریلانکا ترمنځ پاکستان دغه ټیسټ میچ ګټلې ده وروسته په دوه نو ټیسټ میچونه هم کیږي کم بچی د جولای د 15مې او بیا دغه د جون 15مې او د جولای په دریمه نیټه باندې با چې کوم دویم او دریم ټیسټ میچ بیا پیل کیږي خو دا لومبه ټیسټ میچ شوی د سریلانکا او د پاکستان ترمنځ په دې کې پاکستان سریلانکا ته ماته ورکړې ده د دې لومبني اننګ نه به شروع کړم بنې اننګ په ولسمه باندې یعنی د روانې میاشتې په ولسمه باندې پیل شو او په دغه کې لومبه سریلانکا ولنې خپل اننګ کړو نو درې سو رنزونه جوړ کړی او دغه درې سو رنزونه په جواب کې بیا پاکستان په خپل لومبي اننګ کې 412 رنزونه جوړ کړو دغه د دې وروسته بیا چې کله دویم اننګ او سریلانکا کو نو 208 رنزونه جوړ کړی او پاکستان د دغه په جواب کې 29 رنزونه جوړولو سره دغه ټیسټ لومبه ټیسټ میچ په خپل نوم کړی دی د دې تفصیل به اوریدونکو ته وایي چې ټولو زیات رنزونه په لومبي اننګ کې چا کړو په لومبي اننګ کې د سریلانکا له خوا کې شروع شو نو 23 نو 15 رنزونه سلوا جوړ کړو په لومبي اننګ کې 15 رنزونه جوړ کړو او بیا د پاکستان له خوا چې په لومبي اننګ کې ټولو زیات رنزونه جوړ کړی هغه اسد شفیق جوړ کړو یو 13 رنزونو د هغه وروسته سرفراز احمد سلور کم سل رنزونه جوړ کړو او د دې ترڅنګ بیا یونس خان وسل وی رنزونه جوړ کړو په لومبي اننګ کې او ذوالفقار بابر سلور کم 75 رنزونه جوړ کړو نو دا د لومبني اننګ تفصیل او وکټو توقتی شي نو د ټولو زیاتې وکټ چې په دغه لومبي اننګ کې د پاکستان لخوا غستل شوی دي نو هغه وهاب ریاض درې غستوي او دغه شانتي ذوالفقار بابر درې وکټ غستوي یاسر شاه دوه غستوي او محمد حفیظ خو په دویم اننګ کې کوکتی شنو یاسر شاه څوک چې د ثوابې سره تعلق هم لري هغه ډیر شورونه کړو او په دغه ډیر شورونو کې هغه و وکټي اغست یاسر شاه او د هغه نه چې کم رنزونه اغستل شوې دي په ډیر شورونو کې نو هغه سلور کم اتیا رنزونه تی اغستل شنو او په مجموعي توګه کوکتی شنو دا ډیر خو بالینګ هم کړی دی او وکټي هم چې کم دینو و وکټي اغستل دي د دینه پس کړه شو د سریلانکا بالینګ توکتی شي یا نو سریلانکا له خوا چې کوم بالینګ شوی دی لومبي اننګ کې نو هغه د ټولو زیاتې وکټ چې غستل دي هغه د پریرا چا څلور وکټ یې غستې وي او هغه نه پس بیا چې کوم دی نو پرساد دودري او دغه شانتي پردیپ دوا او دغه شانتي هرات یو وکټ غستې و نو د دې دویم ټیسټ میچ دوه نو ټیسټ میچونه هم پاتې مخکې راتلونکو بکتی شي چې سبا کیږي خو د دویم ټیسټ میچ بعد روانه میاشتې په 15مه باندې پیل کیږي تر یو کم دیر شمه پورې بروان وي د دې نه پس بیا دریم ټیسټ میچ هم کیږي کم بچره جولای په دریمه باندې وي تر و می نیټه پورې او 15 اوډیا یعنی ون ډے انټرنیشنل یا چې کم روزر یو رزنی میچونی هغه به هم کیږي لومبه چې کم د دې کم شیډول یا سکیجول یا جدول جوړ شوی دی هغه تر مخه نه دی وي چې لومبه اوډیا بعد جولای په 11مه باندې دویم په 15مه باندې دریم په 19مه د غشاندې سلورم په 22مه باندې د جولای د میاشتې راتلونکي چې کم میاشته 15م اوډیا په 15 باندې وي د دې ترڅنګ دوا ټی 20 د شلو ورنو میچونو به هم کیږي چې کم تر مخه کم سکیجول جوړ شوی ناغي کې وي چې لومبه ټیسټ ټی 20 میچ به په 13 جولای باندې کیږي او بیا د غشانت دویم به د اگست په لومبه نیټه باندې کیږي خو دې سره دا هم لیکل شي کچره موسم خراب وو یا باران نو دا میچونه مخکې روسته هم کیدی شي د دې نه علاوه چې کم دویم میچ شوی دنن هغه بلکې روان دي دا وخت خو د باران لوجه ځندول شوی دی هغه د هندستان او بنگلاديش ترمنځ دی دغه میچ دا د او ډی آی یعنی ونډ انټرنیشنل چې کوم د 50 ورنو میچ وینو دا په شری بنگال نیشنل سٹیڈیم کې روان دی. میرپور کې دغه میچ کې لومبي د هندستان د بیټنګ فیصله کړې وه او بیټنګ کولو سره دا تر دې وخته پورې چې کله نه میچ ځندول شوی د باران د وجه نو هندستان په اتو وکټو په ځان باندې سلور کم 200 رنزونه جوړ کړی او دی په نږدې سلور سلوېخت ورنو کې جوړ کړی دی. په دې کې کوکتی شي نو شرما په صفر باندې آؤٹ شوی دی او دغه شاندې 53 رنزونه کړی دي. کوهلی په 30 باندې آؤٹ دی. دھونی په سلو دریکم او دریکم 50 باندې دغه شانتي مطلب ټول نجات رنزونه چې شوی 350 شوی دی د وان کړی دی او د ټول زیات وکټ چې غسل شي دی کې او ریکارډ هم جوړ شوی دی. شهزاده صاحب کوکتی شي نو هغه د رحمان چې کم دی هغه 15 وکټ یې غستې دی پړم بي او ډي آی کې هغه 15 وکټ یې غستې وي او دی کې هم په لسو ورنو کې نږدې نو دا هو د تر دې د مطلب خبرونه راتلونکي به هم د ډیور ریډیو اوریدونکو ته نور چې هم کم تفصیلات وي شریکو به وځي.
ډیر مننه وکیل خان, ډیر مهرباني.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا قدر من اوریدونکو خبری خپرونه له واشنگتن ڈی سی څخه اوري او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې چارواکي وای د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو نیولې او سیمه کې د امنیتي قواو او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی مطبوعاتو ته ویلي د جګړې له امله له سیمې څخه زیات شمېر ښځې او ماشومان کډه کوي او هم بلې خوا ته د ولسي جرګې مرستیال قدیر ظهیر ویلي د پاکستان پولې ته څیرمه سیمو کې د داعش وسله والا ډله فعالیتونه لري او دوی هلته خپل ځانګړي سارحي عدالتونه هم جوړ کړي دي. نور حال ورباندې کمال سادات په دې رپورټ کې راکوي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظهیر قدیر چې په همدې جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازی هم دی وایي چې د دولت اسلامي یا د داعش ډلې خلک د ننګرهار ځینو سرحدي ولسوالیو کې چې هغه له پاکستان سره ګډ سرحدي پوله لري ښه فعال دي او د پرمختګ په حالت کې دي. په ننګرهار کې د دولت اسلامي د پرمختګ په اړه حاجی قدیر د پاکستان په اړه وویل چې د دولت اسلامي له ډلې سره مرسته کوي تر څو طالبان پرې وځپي او په هغو سیمو کې چې اوس طالبان شته دي هغه سیمې د داعش په ولکا کې ورکړي. نوموړي د طالبانو او د دولت اسلامي ډلو ترمنځ تیرو جنګونو ته چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې شوي ول په اشاره سره وویل پاکستان د داعش په پلوۍ په طالبانو د پولې ابلې غاړې نه د ټوپو ډزې کولې تر څو طالبان مات کړي.
کله چې د طالبانو او د داعش ترمنځ جنگ شروع شول د پاکستان لخوانه په طالبانو باندې میزایل شاډیدل میزایل وشتل او داعش ته زمينه مسايده ولا دا ډیره اساسي نقطه ده. دې نقطې ته ټول توجه وکړي او د هغه ول سوالوي نه ټول نه طالبان وشتل د داعش فامیلونه د داعش کورونه حتی د داعش حیوانات غوایان اسونا چرغان دای هم پکې ځای په ځای شول.
که څه هم تر اوسه پورې د حاجی قدیر د دغو خبرو په اړه پاکستان څه نه دی ویلي مګر پاکستان تل داسې خبرې چې هغه په افغانستان کې نظامی او یا هم سیاسي مداخله وی رد کړي دي او یوازې هغه خبرې منلې ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان فوجیان په وټه پیښوي افغان فوجي پسې هغه هم د افغان سوکونو په اجازه د درمننې لپاره راووختل او بیرته واوختل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی قدیر ظهیر دا خبره هم وکړه چې دولت اسلامي پلان کې لري چې د ننګرهار ولایت نور سیمو ته هم ځنونه ورسوي.
د دې اساسي پلان بل دا دی چې د سین ناغړه لالپوري ته اوس طالبان واوښتل او د طالبانو مین سنټر په لالپوره کې ده. داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی او داعش اوس ډېر په تاکتیک ډېر په پلان اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه وړي لالپور ونیسی کاما او ګوشتکه طالبان نشته دي هغه خپل ورته تسلیمیږي.
د دې ترڅنګ په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو بل استازي دا خبره وکړه چې دولت اسلامي اوس خلکو ته د سزا ورکول هم پیل کړی دي. د دې په خبره هر هغه څوک چې دوی له فرمانونو سرغړونه وکړي د جمعې په ورځ ورته سزا وي ورکوي.
د هر جمعې په ورځ باندې په ننګرهار کې خصوصا د سرحدي ولسوالیو کې پل فرمانونه عملی کوي که هر چا غا عملی نه ک هغه ته ډیر عاجله پې پنځله سورځي د بند سزا ول وروري او روسه سزاګانې بیا ورته نورې دي پسونو بيدياني خلک راغلي دي چې د داعش په نامه باندې دي څوک د خراسان اسلامي په نامه باندې او څوک د طالب اسلامي په نامه باندې تاسو یو مخالف ډله نشته چې هغه په مشرقي او په ننګرهار کې نشته
دی ولسی جرګې دغه غړي په داسې حال کې د داعش غړي له خوا د دوی مجرمینو ته د سزا ورکولو خبرې کوي چې په دې ورستیو کې ځینې داسې تصویرونه خپره شول چې په هغه کې ظاهرا د داعش پلویان درې تنه یو یې د جاسوسۍ او دوه نور یې د کفر په تور وژني له بلې لوري د دولت اسلامي له خوا داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې په هغه کې دوی خلک خپل لوري ته رابولي تر اوسه پورې د دغو تصویرونو تصدیق د دولت اسلامي له خوا نه دی شوی چې آیا رښتیا هم خپره شوي تصویرونه په دوی پورې تړاو لري او که نه کمال صدات امریکا غږ ډیوا ریډیو کابل
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی بریډ دی خبر اردوونکو د امریکا پینډاګان د بیان تر مخه امریکایي دفاعي چارواکو د امریکا کانګرس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان امنیتي ادارو ترمنځ خو اړیکو لامل په دغه سیمه کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ شوی دی خبر اردوونکو تاسو ته بدریا ده کو چې د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارواکو دغه شان په حکومتي لیول ویل کیږي چې د روانو ورځو کې یا په دې موجوده حالاتو کې اړیکې ډېرې سمې شوې دي په دې اړه باندې یو سړنیز ریپورت زموږ خبریال احسان احمد خان ناورو
د پینټاګان په دغه راپور کې چې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو په اړه اغستې شوې ګامونه مثبت ګرځولي او دغه د دواړو هیوادونو دننه د سولې او قلاري د لپاره مهم بللي د عسکری چارو سیډنکار او د پاکستانی فوج پخوانی بریګیډیر سعد محمد وای یقینا چې د پېښور په سکول تر سره شوی د خونړی بریدوروستو دواړه گاونډي هیوادونو لخوا د خپل منځي اړیکو په اړه یو ښه بدلون لیدل کیږي خو دی وای په کار ده دواړه هیوادونه نور هم په کلکه داسې ګامونه واخلي چې د اوږدې مودې دغه د ترهګرۍ ستونزه ختمولو لپاره ضروري دي
دا صحیح خبرې دي دا سسټینیبل دي دا مونږ مخکې بوتلی شو یا مونږ مخکې نشو بوتلی دې باندې به اوس وخت په وایي چې دا تعاون کم سطح ته رسېدلی شي او آیا افغانستان چې کوم دی هغه مطمئن دی د تعاون نه پاکستان دی چې یو رول لري چې پاکستان څنګه اثر رسوخ لري په طالبانو باندې هغه د قائد کولو کوشش کولی شي او زما په خیال لګیا دی کوي هم تر اوسه پورې داسې خاص کامیابي خو نه ده لاسته راغلی خو کیدی شي یو امید شته دی دغه تعاون پاکستان افغانستان سره وکړي او دا پاکستان خپل مفاد کې به افغانستان کې قرارداد شي امن راشي او پاکستان کې مرضی کې چې افغانستان کې نه اگر پاکستان کې نشي راتلی دا یو غلط فهمي ده پاکستان کې د بازي خلکو
په افغانستان کې د خاغلی اشرف غنی د صدر جوړېدو وروسته چې د پاکستان سره د اړیکو خکولو یو مثبت پیل لیدل کیږي د سفارتي چارو ماهر ایاز وزیر په وینا دغه ډیر مثبت ګامونه دي خو دغه ګامونو څخه ګټي پورته کولو لپاره به نور هم وخت پکاروي په دې اړه نوموړي زیاتوي
اول وار سم غني تر اتو نه بعد دا معاملات په خطر سره روان دي نو په یو ورځ کې په یو میاشت کې د ډیر لسکا لوکان صفه کول ګران دي په دا حق کار دي چې د دواړو هیوادونو فوجي مشرانو یو بل سره نه تش په جنګلي بلکې د یو بل تک راته هم شروع شوی دی او زمون کو کمانډران ال تلاړل ګمان کوم دا خو خلک تل راغلي دي تر ټریننګ هم کوي په ځاحت کا ټولې ټیکنیک
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې یو خوا د اړیکو خکولو په اړه وخت په وخت ویناګانې هم اورېدې کیږي خو د تیرو دیالسو کلونو څیړنکاران وایي د دواړه هیوادونو ترمنځ باوري اړیکې چرته هم نه دي لیدل شوي سړنکاران وای افغانستان او پاکستان دواړه چې د ترهګرۍ د غټې ستونزې سره مخ دي تر کومې چې د دوی خپلمنځي اړیکې باوري شوې نه وي تر هغې د دغه ستونزې ختمول به هم په یوازې سر وړیا نه وي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
دا د وایس اف امریکا جوبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښیستا او هم د پاکستان څخه یو بل ریپورت ولورته تاسو په امره ګرځو. د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي د هیواد ټولې ادارې باید په خپل ټاکل سوي حد کې دننه کار وکړي او د ترګری په ضد مبارزه په بریالیتوب سره سرته ورسوي. شاغل زرداری ویلي د وسلوالو په ضد جګړه د ټولو پاکستانیانو اجتماعي ذمهواري ده او هر څوک باید خپل ذمهواري ترسره کړي. نور حال له اسلام آباد څخه د ډیوري ډیو خبریال رابعه پیر راکوي.
په تیرو ورځو کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری لاړخه پر عسکري مشرانو د ټکونو ورسته د دې لاړخه جاري سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې د تراګري په ضد جنگ کې پکار دي چې ټولې کامي ادارې په ګډه کار وکړي چې څېړنکاران یې د هغه زیان تلافي کول ګرځوي چې د دوی د لومړي بیان څخه مخکې تر راغلی و. د پیپلز ګوند شریک چیرپرسن دغه بیان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د دشپېتم کلیزې په محل خپل ځای سیمې نوډیرو ته د څخه وړاندې مخې ته راغلی دي. په بیان کې ویل سوي دي چې پیپلز ګوند هیواد ته وړاندې د تندروي د فکر د بېخوانۍ په خا اراده لري او د تراګرۍ په دغه جنګ کې د ګټې لپاره په کار دي چې ټولې کامي ادارې هم خپل په حدودو کې خپل کار وکړي. د دوی د دغه بیان په اړه څېړنکار فدا حسین ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي
نن نیو سورو دے مخکی او داری نه پس چې دو کتل نو یو سیاسي ګوندن یو سیاسي پټه اغلا س د غورنکو د حکومت تم ځان روان غاړو دا شان اپوزیشن تم ځان روان غاړو دا شان تحریک انصاف ته ځان روان غاړو نو تیرو د ودلو د ګونګو ګورو نو د یو کو هته شروع کړی دا هغه څه ته انګلیش کې چې ډیمیج کنټرول یو هته شروع کړی دا په څنګه سره طریقې سره د خلک دا بیان نو ور کوي چې دې مطلب دا نو مونږ مخکنی جنګانی اول چې کوم ډیکټیټر پاتې شوی دی مونږ جنرال راحیل شریف نه یادو دا اوس یو ډیمیج کنټرول دی او هغه ډیمیج کنټرول آیا دې سره په ډیمیج کنټرول شي او په بنې شي دا خو ورس کو بیا خبرې کوي.
سرګند دی وی چې د آصف علي زرداری رواني میشتي په ول سم نیټه پر امنیتی ادارو نیوکو د پاکستان ټول سیاسي حالت هم لړزولې وو. نه یوازې آصف علي زرداری بلکې د ډیلی نور مشرانو هم د سند رینجرز کاروایی د اختیارات څخه تجاوز او صوبایي امورو کې مداخلت ګرځولې وو. د چیړونکو وینا ده چې پخوانی صدر په کراچي کې د فوجي عملیاتو پیل کېدو راهیسې سخت قهرجن وو خو د ټولو سیاسي ډلو پر دغه عملیاتو د خوشي له وجې خاموش وو. د دوی دغه قهر هغه وخت ډیر څرګند شو چې دوی خپل حمایتي ډله متحده قومي مومنت ته دغه عملیاتو څخه بچ کولو کې ناکامه پاتې شو او دا ویره هم ورله مخې ته راغله چې د پیپلز ګوند ملګرتیا کوونکي جرایم پیشه خلک مخې ته رانسي. خو د رینجرز پر سند بلډینګ کنټرول اتورټي د چاپې د هغه ځای څخه د غیر قانوني ودانۍ متنازع نقشو د منظوري او د ټونه چاینا کټینګ نقشې تر لاسه کول ورسته آصف علي زرداری نور هم وپارېدو او خپل پر سیاسي مخالفینو او په جنلانو خورانی وکي وکړي او ویل چې دوی تر 3 کالو پورې راځي او ځي او سیاستدانان به د ټولو عمر لپاره وي. آصف علي زرداری خپل دغه بیان پس د فوج په ضد د صفبندۍ لپاره وزیر اعظم میا نواز شریف سره د لیدنې او نور سیاسي مشران هم په لومړي ورځ ما ترابللو هڅه وکړي خو د فوج په ضد یو هم سیاسي مشر د دې ملګرتیا کولو ته تیار نه او پیپلز ګوند داسې ښکاري ده چې یوازې پاتې شو او وست آصف علي زرداری د تیرو ویلسو بیانونو څخه رسیدونکي زیان د کمی لپاره پیپلز ګوند یو ځل بیا د مفاهیمه د بیانونو لړۍ پیل کړې ده. فدا حسین په دې اړه وایي
اگر آپ سوال دومره آسان کار نه دی هغه په دینارو باندې بوسنه را پاسي پریکټیکل کار باندې برا پاسي
چړن کارانو وینا ده چې د پیپلز ګوند خپل سیاسي ځای برته جوړول لپاره ضروری دی چې سند کې خپل کارکردګي شکري. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
حضرت اردن کو ڈیوا ریڈیو تھا یہ وار بھی آپ خیرال بخش ہے پا پاکستان کے دما زگر شپگ نے میں افغانستان کی دی دما زگر شپگ عدلتا واشنگٹن ڈی سی کے دو سہر نہنی میں بجی دی دو اخبروں نے اڑان دکھون کے زو شعیب زادہ
اوزر نصر کاکر
یہ وار بھی آپ بخش ہے دا مہم خبروں سر ٹکوتا
افغان چارواکي وای د شمالي کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوال طالبانو نیولې او د ولسی جرګې مرستیال ظهیر قدیر وایي د پاکستان پولې ته څیرمه ځینې برخو کې د داعش وسلواله ډله فعالیتونه لري.
طالبانو مین سنټر په لالپوره کې د داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی او داعش اوس ډېر په تکتیک ډېر په پلان اوس آمدګي نیسي چې هغه اړوړي لالپوره ونیسي.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي چې د هیواد ټولو ادارو له خپل عیني اختیار مطابق کردار تر سره کول پکار دي. نوموړي ویلي ترهګرې پر ضد جګړه د ټول قام جګړه ده.
سویدی چی پیپلز گوند حیوات توڑاندی دا تندروی دا فکر دا بیخوانی پا خیرادا لری و دا تراغری پا دا غا جنگ کی دا گٹی لپارا پا کار دی چی طولی کامی اداری هم خپل پا حدودی کی خپل کار وکریم.
او د امریکا جنوبی کارولینا ایالت کې د افریقایي امریکایانو هغه کلیسا چې رچې نه کساندې و سپین پوسټ کې په ډزو کې وژل شوی و نن بیرته د عبادت لپاره خلاص شو.
قدر من اردن کو دا وسرټ کې اوس پام شهید د تفصیل ته
په افغانستان کې چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو نیولې او سیمه کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی مطبوعاتو ته ویلي د جګړې له امله له سیمې څخه زیات شمېر ښځې او ماشومان کډه کوي او دا چې د جګړې په وخت یاغیانو او امنیتي ځواکونو ته ځاني زیان اوښتی دی. په عین حال کې د طالبانو ویاند ویلي دوی د کندوز ولایت مرکز ته مخ په وړاندې روان دي. بلې خوا افغان چارواکي دا کوي د شمالي بدخشان یمګان ولسوالۍ چې دوی اونۍ وړاندې طالبانو نیولې وه افغان امنیتي سرتیرو بیرته د هغه ولسوالۍ کنټرول اخیستی دی. بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال عبدالظهیر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت سرحدي ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعالیتونه کوي او تورې لګولې د طالب وسلوالو او د داعش وسلوالو ترمنځ جګړه کې یو ګاونډي هیواد د داعش پلوی کوله.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند کې چارواکو ویلي د یو ماین په چاودنه کې 19 ملکی وګړي وژل شوي دي. د رپورټونو تر مخه په وژل شوو کسانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي او دغه ټول د یوې کورنۍ کسان دي. د هلمند چارواکو په وینا دغه پیښه د مرجی پولیس والی کې د خالی په مقام رامنځته شوی ده او د سړک غاړې ته خخ ماین د ملکی وګړو په ګاډي چاودلې ده. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار د پیښې په اړه سنیو سره خبرو کې پخلی کړی دی چې د چاودنې په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي دي او ټول د یوې کورنۍ سره تعلق لري.
د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي د هیواد ټولې ادارې باید په خپل ټاکل سوي حد کې دننه کار وکړي او د ترهګرۍ په ضد مبارزه په بریالیتوب سره سرته ورسوي. ښاغلي زرداري ویلي د وسلوالو په ضد جګړه د ټولو پاکستانیانو اجتماعي ذمهواري ده او هر څوک باید خپل ذمهواري ترسره کړي. د خپل ښځې او د پاکستان د وژل سوي وزیر اعظم بېنظیر بوټو د دوشپېتمې زوکړې دروازې په مناسبت یو بیان کې آصف علي زرداري ویلي پیپلز ګوند د ترهګرۍ په ضد هر اړخیزه مبارزه باندې ژمن دی.
د پاکستان بلوچستان ایالت په صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې نن د صوبې لپاره د کال 2015-16 په مالی بجټ باندې بحث شوی دی. په کې د صوبایي اسمبلۍ د مخالفو ډلو مشر مولانا عبدالواسع ویلي په بجټ یا بودیجه کې د بلوچستان د خلکو غوښتنو ته پام نه دی ګرځول شوی.
ټاکل سوی چې د جنوبي کارولینا په چارلسټن ښار کې د افریقایي امریکایانو هغه کلیسا چې رچې نه کسان وژل شوي وو نن د یکشنبې په ورځ به بیرته د عبادت لپاره خلاصیږي او تازه راپورونه وایي هلته عبادت شروع شوی دی. د چرچ یو غړي هارولد واشنگټن د شنبې په ورځ ویلي وو چې د یکشنبې عبادت به جذباتي غوندې وي، ډېرې ژړاګانې به وي او خلک به یو بل ته ترغړه وځي.
په جنوبي کوریا کې چارواکو ویلي په هیواد کې د میډل ایسټ ریسپیریټری سنډروم یا مرس درې نوي مریضان رپورټ شوي دي. د فرانسوي خبري ایجنسۍ تر مخه یو ډاکټر او د صحت یو کارکونکي په دغه نوي مریضانو کې شامل دي.
د سومالیا سرشار مغادیشو کې د شباب وسلوالې ډلې د ملي استخباراتو په دفتر حمله کړې. یو استخباراتي مامور یې وژلی او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د استخباراتو او ملي امنیت ادارې یعنی سا یو بیان کې ویلي وسلوالو لومړی ځانمرګي حمله وکړه او وروسته ډزې شروع کړې، خو دوی د برید ناکامه کړی او وسلوال نه دي توانېدلی چې ودانۍ ته یا مرکز ته ورداخل سي.
د پاکستان او سریلنکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ په ټیسټ لومبي ټیسټ میچ کې پاکستان سریلنکا ته په لسو وکټو ماتې ورکړې ده او په سیریز کې په یو صفر بری ترلاسه کړې.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو د ډیو ریډیو د خبرونې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپلې غوړې ګران اردوونکو، د دې خبرونې وروسته به د پاکستان په وخت منځمن ته د پاسه و بجې تاسو نن د روانو چارو پروګرام واشنگتن تر خبره اوري. په دغه پروګرام کې تاسو ټلیفون نه هم کولای شئ. ټلیفون نمبر 00120220503 دغه پروګرام تاسو ته هر هفته وړاندې کوي زمونږ همکار رحمان بنیر صاحب. اوس هم تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ ته. ګران اردوونکو، په داسې حال چې په صبح خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو یا لوکل ګورنمنټ چې کوم انتخاباتو دغه دویش ورځې شوي دي، خو د دغه انتخاباتو نتیجې لا تر دې دمه نه دي اعلان شوي. د صوبایي حکومت د بلدیتي انتخاباتو لپاره چې کوم ویان دی سویل خان، هغه نن وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دي چې اوس هم ځینې مسلې موجودې دي او کله چې دغه مسلې حل شي ډیر ژر به د بلدیتي انتخاباتو نتیجې اعلان کیږي. تاسو ته به در یاده کړو چې په خیبر پښتونخوا کې د دغه بلدیتي انتخاباتو وروسته د پاکستان تحریک انصاف او د هغې ائتلافي چې کوم ګوندونه دي د هغې د حکومت پر ضد په صوبه خیبر پښتونخوا کې احتجاجونه هم شروع شوي او په دغه انتخاباتو کې بلدیتي انتخاباتو کې د درغلیو تورونه هم لګېدلي. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال مدثر شانه.
حتمی سرکاری نتیجو په حق لچ ډیو راډیو د الیکشن کمیشن ویان سوهیل احمد سره خبرې وکړې. نو هغه ویل ټوله صوبه کې 15,000 امیدوارانو په 1,000 چوکو مقابله کوله، نو ځکه نتیجو وخت واخستو، خو وایي دا اوس تیار دي او زیات امکان دی چې سبا د ګل په ورځ اعلان کړي شي.
کومه نتیجه ریټرنینګ افسر یعنی جاری کړی دا نتیجه خو هم بالکل آغه ده چې بس هغه فائنل ده چې هغه کومه جاری کړې ده. بعضې پرنسیشنو باندې ریزلټ چې دی نو هغه ولیکل شوی دی، یعنی هغې باندې یا د ریپول خبره ده یا په هغې کښې داسې مسله راغلې ده بل پیپر ګډوډ شوي دي یا هغې کښې دنګه ګډه شوي دي، د هغې د وجې نه هغې نتیجې اعلان نه دی شوی ریټرنینګ افسر تر حده پورې. اوس الیکشن کمیشن باقاعده د هغې د نوټیفیکیشن جاری کولو بس هغه فیصله کوي او جاری کېږي او تقریبا فائنل شوی دی. هغې کښې به یا نن یا سبا کې خیری دا قوي امکان دی چې دا نتیجه به بالکل جاری شي.
خو د کومو حلقو پولینګ سټېشنونو کې چې د بدنظمۍ پیښې شوې وي، د هغې حلقو امیدواران ګیله کوي چې دوی په سرکاري کچه نه دي خبر کړی شوي چې دا څومره او کم پولینګ سټېشنونه دي او د درز دور ذمهوار څوک او چاته پکې سزا ورکړل شوه او کنه. لکه د پېښور د یو ټاون کونسل امیدوار فرزن خان نه مو چې پوښتنه وکړه چې آیا دی د انتخابي عمل او وروستو پروسې نه مطمئن دی، نو هغه وایي
کله زمونږ د 24 پونه سیشنو هغه ریټرنینګ افسر چې کله هغه دغه رالیږلو ډی سی او ته او الیکشن کمیشن ته، نو الیکشن کمیشن ته دلالم نو هغې ما ته هغې فوټو کاپي نه راکوله، ډی سی او ما ته نه راکوله، د هغې کاپي ته تر ننه پورې موږ نه میلاو تر ننه پورې موږ دغه نه شته شهر دا کمې کمې پولیس کېږي، خو لکه مونږ ته یو یونیکوسو والا ته دا پته نه شته او نه د الیکشن کمیشن نه داسې خبره شته چې هغه ستاسو پولینګ به چې کوم دی دا موږ پولینګ کوو.
خو بلخوا د انتخابي کمیسون ویان سهیل احمد وای لانجمنو پولینګ سټېشنونو کې د بیا انتخاباتو فیصله به د ریټرننګ افسرانو په وړاندیز کیږي او دا د مشاورت عمل اوس سرته رسیدلی دی.
الیکشن کمیشن اف پاکستان متعلقہ ریٹرننگ افسران پخپل راغتری بل مشافہ داغی نے تپوسنا کری دی داغی تصدیق کری دی اور دا عمل تر پرو نہ پوری جاری ہو یعنی دا اغی نہ بعد داغی باندې با اس الیکشن کمیشن دا فیصلہ کی شدا ریپول آیا ضروری دو او کنے دی یعنی کم لگے دی گئی گڑی شوی دی اغه خود دی یا کم لگے چھ دی تیارو تو پراپر دا کری دی بالکل طالب ریٹرننگ افسران نہ بعد جے کہ بالکل معمولی نویت والا خبر دی داغی باندې با فیصلہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کی اس دا اغی نہ بعد بڑی فیصلہ کی گئی کله باندې ټول کیږي کله باندې دوباره الیکشن کیږي په دغه پولینګ سټیشن باندې
د یادونه وړ د صوبې مخالفو ګوندونو بلدیاتی ټاکنې د ټګۍ تورای نه ډکه ګرځولې دي او د حکومت نه د مستفیکې دوه لپاره احتجاجي تحریک شروع کړي دي حکومت وړاندیز کړي دي چې دای سر دوباره ټاکنو ته تیار دي او مخالف ګوندونو د پدې اړه دای سر خبرې وکړي خو الیکشن کمیشن ویلي دي ټول صوبه کې سر دوباره بلدیاتی ټاکنې کول د ګډیانو لوبي نه دي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا کترمنه اوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري او سیوبل ریپورت ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پشکال د بارانونو لومړی لړۍ بل سبا څخه پیل کیږي او دا چې د وچ او تود موسم سلسله به پای ته ورسیږي زموږ خبريال په سیمه کې د هوا پیژندنې د ادارې یو چارواکي مشتاق علي شاه سره خبرې کړې دي هم په دې باب او یو ریپورت برابر کړی اوریدو ته تاسو په امرا ګرځو
خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو ډایرکټر مشتاق علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د بحر هند نه د مونسون هواګانې په پاکستان کې داخلي شوې دي او امید څرګندېږي چې نن د ماخام نه وروسته په خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او په پنجاب او د پنجاب په شمالي سیمو کې بارونه شروع شي او د دې سره به د ګرمۍ زور هم راکم شي
نن ماخام نه یا مازیګر نه څو وخت نه اور پوهاج هزار ډیګری ورکړ ملکن ویژن باز شي مرتان صاحبای نو خر جون باز لکو کی روان تر سلور ر پوری وکي وکي سره بار چا شتا اور سره به مو سم لخصي يخي اوازان نوم چدي جو نه خير کی دای اسکل ایکسپکت د سراشي پس دپم جولای نواله تر 12 13 جولای پوری سم بل ګرم خوش کی اجن پس بیا بار نه دا کی وکي وکي سره نوم چدي کی وخت
د ورځپاڼو د ریپورټونو مطابق 13 ورځ د ټولو نه زیاته ګرمي په جنوبی پاکستان سیبی او لاړکانه خارونو کې یو کم 50 درجه ته رسیدلې و او هم دغه شان دغه ګرمي د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخه ډېر اسمل خان کې وصل ویخ درجه روان دي کېدله د پاکستان د نن د ګرمي زیاتوالي اکثر ماهرین د ابو هوا د بدلون سره تړي او ویل کېږي چې د ګلوبل وارمنګ یا په نړیواله سطح باندې د تودوخه د زیاتوالي په نتیجه کې په پاکستان باندې هم منفي اثرات پریوزي د پاکستان انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی وینا دا چې د 1300 کال راهسي په تودوخه کې سکم یو درجه زیاتوالی راغلی دی او داسې څرګندېږي چې په دغه تودوخه کې اضافه په کال 2100 کې 1.6 درجه نور هم زیات شي ریپورټونه وایي چې د کال 1993 تر کال 2012 پورې چې په درجه حرارت کې کوم زیاتوالی راغلی دی هغه د 1300 کالونو زیات دی ریپورټونه وایي چې په پاکستان کې د قومي بجټ دننه د ماحول د بچکولو لپاره 1 روپۍ هم نه دی اخوې شوی اگر چې د ملک دننه د انوایرنمنت شبکه خو موجود ده خو د ماحول د بچکولو د لپاره هیڅ حل ځلې په نظر نه راځي د پاکستان د ماحول د بچکولو وزیر مشاهد الله خان وایي چې د ابو هوا د بدلون له کبله په پاکستان کې د کال 2010 راهسي 6 بلین روپۍ نقصان رسیدلې دي
2010 سے 2015 کے درمیان جو بارشیں ہوئی ہیں سیلاب ہوئے کی وجہ سے 26 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے 10 جو ونربل کنٹریز ہیں
بی وائی چی دا کال 2010 راہسی پا ملک دا بارانون لکبلا 6 ارب روپے نقصان رسیدلی دے او پاکستان پا ہاگا لس حیوادونو کی پدریم نمبر دے چی دا ماحول دا دغا بدلون خطرو سر مخ دے خوز دا خبر ہم کم چی دا بہوا دا بدلون یا دا گلوبل وارمنگ پاکستان دیموار ندے ماهرین دا هم یره سرګندوی چې روان کال یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې د پشکال بارونه زیات شي د حکومت له طرفه ستیاری په نظر نه راځي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدر من اردوونکو د پاکستان بلوچستان ایالت صوبائی اسمبلی کې نن یوه غونډه شوې ده چې پکې د صوبې لپاره د کال 2015 شپاړسم په مالی بجټ یا بودیجه باندې بحث شوی دی. پکې د مخالفو ډلو مشر بیا ویلي دي چې په دغه چې کوم بجټ وړاندې شوی دی په دې کې د بلوچستان د خلکو غوښتنو ته پام نه دی شوی. تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د کال 2015 او 2016 پر مالی بودیجه باندې خبرې اترې وسولې. د اسمبلی غونډه د قائم مقام سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو په مشرۍ کې پیل شوله. د صوبایي اسمبلی د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل چې دغه بودیجه د ولسي خلکو د غوښتنو عکاس نه کوي. د ده په خبره چې د مالیې د زیاتولو لپاره هیڅ ډول تکل نه دی سوی. په 243 عربو کې د پرمختیا لپاره یوازې 50 روپۍ ښودل سوي دي. غیر ترکیاتي خرڅونه یو کم نوي عرب دي. مولانا عبدالواسی وویل چې د دوی په وختو کې به ټوله مالی بودیجه به 80 عرب وله، خو دوی به د پرمختیا لپاره تر 50 عرب روپۍ ښولې. د پر صوبایي حکومت باندې کلیک نیوکې وکړې او وی ویل چې موږ له مالی بودیجې څخه بایکاټ کړی وو، خو د اعلی وزیر په خواست باندې بیرته د بیس لپاره راغلو. د مالی بودیجې ویشلې ډېر ناسمه دي. د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل په روانه میاشت کې یوازې په پښتون آباد کې 8 پولیس وژل شوي دي. حکومت په امنیت پلوي کې دوه کې پاتې راغلی دی. اوس پولیس په خپل ځان نشي ژغورلی. ولسي خلکو پرېږده چې هره ورځ 10 او 20 وژل کېږي. مولانا عبدالواسی وویل چې حکومت د پرمختیا په پروژو کې مخالفه ډله په اعتماد کې نه ده اخیستې. د روغتیا د څنګه صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ په وویل
بجټ میں جو اضافه ہم نے کیا ہے ان شکایت کے ازالہ کے لیے جہاں لوگوں کی ضروریات پورا نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ شکایت گزشتہ 30 سالوں کا ہے جو کہ 2 سالوں میں پورا نہیں ہو سکتا ہے. صحت کو جو ترجیح دی ہے اس گورنمنٹ نے موجودہ تمام بنیادی مسائل کو ہم نے ایڈریس کیے اس بجٹ میں.
صرف مالی بودیجہ کی حکومت اضافہ سویدا دا د خلکو د گلو د بشپړ کول لپاره دا پلس بودیجہ کی د خلکو ارتیاوی نه تر سره کړي. د خلکو ضرورتونه لتیرو دیرس کلوزه خدي په 2 کال کې نه سي پوره کېدل. موجوده حکومت دولسي خلکو روغتیا په لومړی توبونو کې شه دا موږ هغه ټولي ارتیاوی په پام کې نیولې دي چې ډيري بنیادی دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د 2015 او 2016 مالی بودیجه پاک لو ویل
کوشش کیا ہے کہ بلوچستان کے عوام کے روح کے مطابق ہو. جو کہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں وسائل کم ہیں.
موږ تکل کړی دی چې دغه بودیجه د بلوچستان د ولسي خلکو د ارمانونو سره سموي. که څه هم زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي خو وسایل ډېر کم دي. بلوچستان اسمبلی 24 عرب 9.4 کروڑ زمینی بجټ منظور کړی، خو مخالفه ډله پټه خوله ولا. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا ډیوه ریډیو دا. که غواړئ چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. zamunga email pata bada silikai diva@voanews.com bada silikai voanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتو ته کتنه. او نن دا کتنه کوي زموږ همکار محمد اکرام. او په نیویورک ټایمز کې د سعودي عرب د خارجه وزارت او د سفارتونو ترمنځ چې ځینې رازونه را منځته شوي دي د هغه په باب په نیویورک ټایمز ورځپاڼه کې یو مضمون چاپ شوی. دې ته کتنه کړې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
ډیره مننه نصیر کاکړ صاحب. دا د امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې دا آرټیکل یا مقاله لیکل شوې ده. بن هابرټ د دې لیکوال دی. دا د سعودي عرب چیک بک یا پیسو سفارتکارۍ په نوم باندې دا مقاله چاپ شوې ده. دا آرټیکل د ویکیلیکس لخوا په بهر ملکونو کې د سعودي سفارتخانو او د دغه عربی ملک خارجه وزارت ترمنځ مراسلو خبرولو په بنیاد باندې لیکل شوې ده. مقاله وایي چې دا سخکاری هر یو کس د سعودي عرب نه سناسه غواړي. د مصر جوړېدو وړاندې د مصر صدر جوړېدو وړاندې محمد مرسي د سعودي عرب نه د ویزو خواست کړو چې خپل خپلوان حج لپاره بوزي، او د لبنان یو سیاستدان د خپل محافظینو لپاره د نغدو پیسو درخواست کړو، او په غربي افریقا کې د ګینی یوې خبری ادارې د خپل مالی مسلو حل کولو لپاره د سعودي عرب نه $2,000 غوښتي وي. اخبار وایي چې د دې هر څه په شاب یو ډیره ښه وجه ده، ځکه چې د سیمې حالاتو د خپل ځان مطابق جوړولو او د دوی نړیوال نظر سره د خلکو همدردی پیدا کولو لپاره سعودي عرب د ډیر وخت راسي د تیلو دولت او مذهبي اثر رسوخ استعمال کړی دی. په یو بیان کې د سعودي عرب خبری ادارې چې کوم نشر کړی دی، د سعودي عرب خارجه وزارت ویان اسامه نوګالی دا خبره منلې ده چې ځنی د وزارت چې کوم دستاویزات دي هغه هیک شوي دي، یعنی هغه ویکیلیکس ته خپاره شوي دي، خو خبرداری ورکړی دی چې د سعودي عرب د دښمنانو د مرسته نه کوي، ځکه چې دغه دستاویزات دي څوک نه خپروي. خو چونکې دا ویکیلیکس ته میلاو شوي دي، ویکیلیکس وایي چې دوی به نور دستاویزات هم خپروي، او تر اوسه پورې 6000 دستاویزات دا خپره کړل شوي دي. دا د سعودي عرب د بیلابیلو سفارتخانو او د سعودي عرب د خارجه وزارت ترمنځ دي. په خپله باندې ښاغلی نوګالی وایي چې څومره د دوی دغه دستاویزات دي دا د سعودي عرب د ریاستي تګلارې مطابق دي، په دې کې څه خراب څه نشته، یاره دي چې کوم څومره دستاویزات دي د هغوی د تګلارې پر ضد نه دي. په دې دستاویزاتو کې شناختي کارډونه، د ویزو درخواستونه، او د سعودي عرب لخوا د میډیا کوریج په حق لباندې ډیر لیکل شوي دي. په دې کې په سعودي عرب کې چې په تیرو کلونو کې کوم ریورس یا د بیلابیل حکومتونو خلاف څومره احتجاجونه شوي په هغې باندې هم ذکر شوی دی، او بیا د سعودي عرب کوم کوششونه دي په دغه سیمه کې. سعودي عرب په خپله باندې چې یو سنی ملک دی، او د شیا انفلوئنس خاص کر په ایران کې چې د شیاګانو حکومت دی، شیا مسلمانانو د هغې اثر ختمولو لپاره هغوی څومره هلې ځلې کوي په سیمه کې خپل برتری یا چې کوم د هغوی برزه د هغې ساتلو لپاره هغوی څومره کوششونه کوي. د ایران سره سره دي د حزب الله خلاف څومره کوششونه هلې ځلې کوي، دغه هر څه په دې کې دي. په ځینې چې کوم ویکیلیکس دا هر څه خپاره کړي دي په هغې کې دا هم وایي چې نوري المالکي چې په صبح کې د عراق وزیر اعظم خدای په خپله باندې شیو او ایران ته نږدې و، د هغه خلاف سعودي عرب آیات علابی چې د هغه ډیر مخالف او هغه له 2000 ویزه ورکړي وي چې چاله ورکی هغه له دی ورکی خدا هغه خلاف چې دی راپاسه بي. یو بل کیبل چې هغه د بیروت نه راغلی او د سعودي عرب د امبسین په هغه کې یو عیسائی سیاستمدار سمیر د نغدو پیسو درخواست کړو، ځکه چې د هغه پارټۍ ته مالی مسلې وي، او دغه سمیر بیا د سعودي عرب د سلطنت د پاره ودرېدل او مرکې ورکړې وي، د خاص کر د شام د حکومت خلاف هغه خبرې وکولې، او صرف د دې لپاره چې هغه ته نغدي پیسې ورکړل شي، ځکه چې د هغه پارټۍ ته پکې مشکلات وو او د سعودي عرب نه نغدي پیسې ترلاسه کول غوښتل. خو دا وایي د دې هر څه په شا باندې د سعودي عرب په سیمه کې خپل اثر رسوخ پر ځای ساتل وو. په یو بل کیبل کې دا ورسپانه وایي چې د قطر بحث هم شوی دی، او تور لګوي چې قطر په یمن کې حالات خرابولو کې هم رول لوبولی دی. په ځینې ځایونو کې په یو بل کیبل کې بیا بحث کیږي چې کله اخوان المسلمین په مصر کې رالی، صدر حسنی مبارک لرې کړی شو، نو بیا د اخوان المسلمین او د سعودي عرب ترمنځ هم مذاکرات کېدل، او اخوان المسلمین د حسنی مبارک ته د څه نه ویلو په بدل کې د سعودي عرب نه څومره پیسې غوښتلې وي. د یو چارواکي د خولې ویلې شوي دي چې $10 غوښتلې وي، خو بیا د سعودي یو چارواکي ویلو چې نه، داسې کېدی نه شي، کېدی شي اخوان المسلمین پیسې واخلي خو صدر حسنی مبارک خلاف چې سمرا خلک را پاسی دلی دی هغه ته کېدای شي سزا ملاو شي، هغه پیسې بیا ورنکړی شي. یو بل کیبل چې په هغه کې خودل شي دی چې حکومت په یو عرب سیټلایټ پرووایډر چې کوم د خلکو د بیلابیلو میډیا کوریج خی هغه ته ویل شي وو چې څنګه د ایران یو ټلویژن هغه ته زین ورکوي هغه آف ایر کی، یعنی د هغه چې کوم پروګرامونه دي هغه نه خپروي. یو بل کیبل چې په کال 2012 کې کیبل بز خلکو ته مچ دا د یوې سفارتخانه او د سعودي عرب د خارجه وزارت ترمنځ چې کوم مراسله یا خبرې اترې کیږي هغه ته دی کیبل ویل دی. د بادشاه عبدالله او د روس ترمنځ خبرې اترې کېدلې او سعودي عرب بیا بیلابیلو میډیا ادارو ته ویلي چې هغه د روسي چارواکو پر ضد باندې خبرې نه کوي، ځکه چې دا خبرې اترې د شام په حق لباندې وي. نو د دې له وجې میډیا چې کومې ادارې وي هغوی ته دا هدایت ورکړو چې هغوی د روسي چارواکو پر ضد خبرې اترې نه کوي. یو بله ډېره خوندوره خبره چې په دې کې ده، نو هغه د لبنان یوه سنګره ده، یعنی سندرغاړې ده، نینسی اجرام د هغې نوم دی، او د هغې ډېرې چې کوم ویډیوز دي هغه په مسلمانه نړۍ کې هغې ته په بد نظر کتلې کیږي، ځکه چې په هغې کې چې کوم هغې حرکات کړي دي، د هغې چې کومه موسیقي ده، نو هغې ته په ښه نظر په مسلمانه نړۍ کې نه کتلې کیږي. هغې ته د سعودي عرب ویزه ورکړل شوې ده، دا د سعودي د یو پرنس لپاره چې هغه ته هغه سره ملاوېدو لپاره، که څه هم په سعودي عرب کې د هغې په سعودي عرب ته په راتلو باندې بندیز و، خو د هغې باوجود د سعودي یو پرنس سره د ملاوېدو لپاره هغې ته د سعودي عرب ویزه هم ورکړل شوې وه.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو قدر اردوونکو د خیبر پختونخوا د لائن اډر سیکرټر شکیل قادر وایس اف امریکا ډیبو ریډیو ته په یو ځانګړي مارکه کې ویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې خلکو ته بي سوده د 50,000 روپو پورې د قرضو ورکولو یو لازمنامه لاسلیک شوې ده. دغه تفصیل اورو د ابراهیم شنواری صاحب په دغه مارکه کې.
دازدی چې مایکرو فاینانس یا ورکوټ خرځي چې دی، نو هغه په ټول پاکستان کې خو هغه ډېر خپل جوړل نه ولې دی په پاتا کې هغه لا د اوسه پورې دا سلسله نه ده شروع شوې. د دې ضرورت د کپی کې چې وړ لیول باندې کوم بزنس یا کاروبار وي، نو هغه خلکو ته ډېر په اسانه طریقه باندې دا قرضې ملاوي تل شروع شي. نو د دې په دې مت کې مونږه ټول څنګه چې کوم مایکرو فاینانس انسټیټیوشنز دی پاکستان کې هغه وکتل، نو اخوت پکې دا سه یو اداره دا چې هغه صرف دا نه چې په مایکرو فاینانس کې وړې قرضې ورکړي، بلکې هغه بلا سود ورکړي کوم چې شریعا کمپلاینټ وته موږ وایو د اسلام چې کوم د قرضې ورکول کوم شرایط او کوم احکامات دي هغه په مطابق ورکړي. نو د دې د وجې موږ بیا د اخوت سره چې دی اوس یو ایم او یو ساين کړی دا د کوم لاندې چې با اخوت ان شاء الله را روان کال کې پټرول فاټا کې تقریبا د 50 کروڑ روپو برابر مایکرو فاینانس وړې قرضې کم د 20,000 نه والے 50,000 پورې به یو فرد یا یو فیملی ته هغه به ان شاء الله دی ورکړي.
شکیل قادر صاحب بلاب را ته ویل چې د دغه د پاره به تاسو تعین څنګه کوئ چې دا به چاله ورکولی شو، ځکه چې په قبایلي علاقو کې عموما دغه سي حکومتي مرستې چې دی هغه حکومت پلوه قبایلي مشرانو سره کولی شي او هغه هغه وجه حقدار کسان پاتې شي، نو دا تعین به څنګه کولی شي چې دا قرضې چاله ورکړي شي؟
جی بالکل، دی کی دا کم اداره چې ما تاسو ته یاد کړل اقوت په نوم باندې د دې خپل کرایټیریا وی خپل طریقې کار وی هغه نه د زمونږه د طریقې کار یا د تاسو کم یاد سره مشرانو والا دا غیر په مطابق نه دی خپل یو طریقې کار وی خو کتا څه د مختصر وې مانو دی خپل ټول کار چې دی هغه د کلی یا د علاقې چې کم زته دی لاشي دا غیر جمعات نه کوي تجربات کی دی کی نہیں دا علاقے خلق ہم کی نہیں داغی پہ موجود کہ کی دی خلق کرائیٹیریا بیان کی چھ منگے ادا سے کسٹمر کول غوڑو چھ یا کوئی سو ہنر از دی یا وسر چتے دکانی یا چتے دا سی کار کول غوڑی چھ راغلا ورزی او اغا تبیا لگا دا جمعات کی نور خلق پہ موجود کہ کی اغا تا اغا کاغذم وسر دا سخت کی اغا تا پیسے ور کی دا افسار چھ کم واپس راضی نہ اگے کہ جمعات یو ڈیر رول دی پدی ٹول شکے نو تاسو چې کوم هغه یاره دا یاره خلکو کومه یاره ده چې دا به بیا دا هایجیک وشي یا دا کوم چند خلک چې دي په پاټا کې هغې به ځان طرف ته کړي داسې به انشاءالله څه نه کېږي.
شکیل صاحب اخیرنۍ پوښتنه چې بے شکه چې دا قرضې خو بغیر د سود نه دي خو بیا هم دا به واپس اخیستی شي او په عام طور باندې په پاکستان کې په نورو علاقو کې د قرضو په عوض باندې یو څه ګارنټي اخیستی شي یا هغې په عوض باندې څه ګیروي کولی شي؟ په قبایلي علاقو کې زیاتره چې دی جایداد د هغې هیڅ ریکارډ نشته دی، نو د دغه قرضو د واپسۍ به څه بندوبست وي؟ لکه دا خلک به تاسو څنګه پابندوي چې هغې دا قرضې واپس هم ورکړي؟
خبره کوي د قرضو هغه د غټو قرضو خبره کوي کوم کې چې لکه کولیټرل ته وایي یا ضمانت لپاره خلک جایداد اکثر کیږي د بینک سره ضمانت کې. په مایکرو فاینانس قرضو کې چې هم کولیټرل نه وي دا د یو خاصیت هم دی او دغه یو وجه ده چې موږ غواړو چې په پاټا کې د مایکرو فاینانس سیستم چې دی دا وده وکړي چې دې کې د ضمانت لپاره د ځمکې یا داسې د بل څه ملکیت دغه نه وي،